كم على السطور انا
اليوم صدر
قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ نوې کال مو مبارک سه په افغانستان کې نوې کال دی او د نوې کال په لومړۍ ورځ کابو هر ځای میله جوړیږي خو تر ټولو ستره میله په مزار شریف کې وي افغانان له مختلفو ولایتونو څخه د حضرت علي کرم الله وجهه د زیارت د جنډې د جګولو په مراسمو کې د ګډون په خاطر بلخ ته ځي او هلته په دغو مراسمو کې برخه اخلي د جنډې تر مراسمو وروسته په مزار شریف کې دا میله تر څلوېښتو ورځو پورې غځیږي خو د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې دغه میله یوه ورځ وي نن به واورو چې د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي کرم الله وجهه مبارک جسد څنګه او کله بلخ ته راوړل سوی دی دا مطلب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه عزتمنو اوریدونکو د نوی کال او نوروز د جشن په اړه ځینې داسې روایت شته چې تر اسلام لمخه به دې جشن ته ورته یوه میله هر میاشت جوړېدله هغه مهال په دغو ټولو میلو کې درې ډېرې مشهورې وې او بیا په دغو درېو کې تر ګردو د نوروز میله چې شپاړس ورځې به ولاړه وه مشهوره وه دا میله به معمولا د کال په اوله ورځ جوړېده ځینې روایت بیا داسې دي چې د نوروز میله لومړی ځل د دیارلس ورځو په مخه د بلخ واکمن جمشید یعنی یما جوړه کړې وه د فردوسی یو بیت دی به جمشید گوهر افشاندن مران روز را نوروز خواندن هغه مهال به د نوروز وروستۍ یا دیارلسمه ورځ خلکو د غرونو له لمنو سره تېروله ابو ریحان بیرونی د غزنویانو په دور کې د دې جشن په اړه یو ځای کلی چې دا جشن به د کال په لومړۍ ورځ جوړېده او په دغه ورځ به معمولا د کورنۍ مشر سهار مهال یوه یوه کاشوغه شات یا نور خواړه د کورنۍ په غړو خوړل بیا به ټول له یوې مخې د غرونو لمنو ته کټېدل دوی به تر غره پورې د لارې په اوږدو کې لارویانو ته اوبه هم ورپاشلې او یو بل به یې لمدول نوروز له ډېر پخوا د کال په لومړۍ ورځ لمانځل کېږي په هند کې د نوروز د جشن لمانځنه مسلمانو پاچایانو پیل کړې وه خو کله چې درې نیم سوه کاله پخوا په 1450 میلادي کال کې اورنګزیب پاچا شو د نوروز لمانځنه یې بدعت وبلله منع یې کړه اورنګزیب کابو نیمه پیړۍ پاچایي وکړه داسې ښکاري چې د ده حکم په افغاني سیمو کې هم اثر وشینده خوشحال خټک د اورنګزیب د پاچا کېدو په کال 34 کلن و خوشحال چې تر دې مودې پورې د نوروزي جشن شاندار مراسم لیدلی و په خپلو اشعارو کې د نوروز په اړه ژوندي او له احساساتو مالا مال انځورونه کښلي دي اورنګزیب که دغه میلې ړنګې کړې خو د کلونو په تیریدلو سره بیرته ودرېدي په افغانستان کې نن سبا دغه جشن په ځینو ولایتونو کې د څو ورځو په مخه جوړیږي په مزار شریف کې دا میله د ګل سرخ په نوم هم یادیږي په لومړۍ ورځ جنډه جګیږي ګڼه ګوڼه وي په خلکو کې دا باور هم شته که چیرته د جنډې د جګیدلو پر مهال د دوی لاس د زیارت له توغ یا جنډې سره ولګیږي د کال تر پایه به له هرې بلا په امن او امان کې وي د کابل په ښار کې پخوا دا میله د بابر په بڼ کې جوړېدله یاد دې وي چې د بابر بڼ تر هغه مخکې چې د بابر تابوت دغه بڼ ته راوړل شي د نوروز باغ په نامه مشهور و د نوي کال یو دود چې ډېر مشهور دی هغه د هفت میوې تیارول دي چې وار له مخې پیغلې او میرمنې د نوي کال ورځې ته جوړوي په ځینو پښتني سیمو کې د کال په لومړۍ ورځ د فالونو اچول هم دود دي د نن په خبرونه کې نه له دودونو برغولی اخلو او نمو پر نورو مراسمو کارشته. په پیل کې به هغه روایت واورو چې د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علی کرم الله وجهه جسد څرنګه او کله مزار شریف ته راوړل شوی دی، او پر مزار یې موجوده معماری کله شوې ده. د افغانستان د علوم اکاډمي علمي منشي سر محقق سید امین مجاهد راته وایي چې د دې موضوع په اړه مشهور روایت څه دی.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د اسلام څلورم خلیفه حضرت علی کرم الله وجهه د هجرت په څلویښتم کال باندې د عبدالرحمن بن ملجم چې دا یو خوارج و، د ده د لاسه د سهار د لمانځه په وخت کې په شهادت باندې ورسېده. د ده نه وروسته بیا د ده د قبر په ارتباط باندې او د ده د جسد د دفنولو په ارتباط باندې مختلف نظریات ورکول شوي دي. یو نظر خو یې دا دی چې دا بیا هماغه وختونو کې په کوفې کې د خلکو د نظر نه پټ خاورو ته وسپارل شو. دا چې څنګه دا مزار شریف ته را انتقال شو او څه وخت را انتقال شو، په دې باب باندې هم مختلف نظریات موجود دي. یو نظر دا دی کله چې سلطان سنجر دلته په ماورا او نهر کې واکمني لرله، نو په دغه وخت کې د بلخ والي د امیر قماچ په نوم باندې یو سړی و، هم خپله د بلخ والي او هم د هغه ځای اوسیدونکو داسې یو خوب ولیده، او په خوب کې دوی ته دا ویل شوي وو چې زما قبر په دغه ځای کې یوه منطقه ده چې د دیه خیران په نوم باندې یادېدله، دغه اوسنۍ روضه مبارکه چې ده دلته دغه کلی. نو دوی دا مسله بیا د سلطان سنجر سره شریکه کړې وه چې داسې من خوب لیدلی او عالمان هم لیدلی په داسې شکل چې د حضرت علي کرم الله وجهه مرقد په دغه ځای کې دی. بیا هغه دستور ورکړی چې تاسو په دې باب باندې تحقیقات وکړئ او کیندنې وکړئ. کله چې دې خلکو کیندنې شروع کړې، نو ډیر لا ژور د غزیه نو کینلی چې یوه ګنبزه دا ولیدل شوه چې یو فولادي دروازه لري، او دې ګنبزې ته د سپینو زرو یو قفل پروت دی. دوی دا قفل خلاص کړ او کله چې ګنبدې ته ور داخل شول، نو هلته یې ولیدل چې په دې کې یو غټ فولادي صندوق دی، او د دې صندوق په منځ کې هم جسد مبارک پروت دی، او دلته د خښتې په شکل باندې یو د اوسۍ پوستکی دی، او په دې باندې په وضاحت سره لیکل شوی دی چې هذا ولی الله علی اسد الله. نو کله چې د عالمانو او دانشمندانو دغه نوښته ولیدله، او په زمین کې جسد مبارک د دی ولیده چې نوکانو هم نمو کړی ده، او د سر وختان هم د غوګونو تر د نرمۍ پورې را رسیدلی دي، او هغه ټپ چې د ده مبارک په شا باندې موجود و هغه لا اوس هم د تازګۍ په حالت کې و. نو یو شمېر خلکو چې دا صحنه هلته ولیدله، دوی بېهوش شول، او کله چې بیرته په هوش راغلل، نو د سر په واسطه باندې زی ترک او د دې ځای نه ووتل. بالاخره سلطان سنجر چې د دې قضیې نه خبر شو، بیا په خپله راغی، امر یې وکړ چې دلته یوه د خامو خښتو ګنبزه جوړه شي.
پوهاند استاد رازقی نړیوال د یو بل روایت په حواله وایي چې په مزار شریف کې د حضرت علی کرم الله وجهه د مرقد په اړه معلومات د بایزید روښان د کورنۍ یو غړي د یو کتاب له مخې له خلکو سره شریک کړي وو.
زه فکر کوم چې همدغه روایت چې ماسخ دی په همدې به تکیې وکړو. دغه روایت دا دی، روضة الصفا دا پخپله یو اثر دی په 1928 نه تر 1903 کې، او چې په مسیر باندې هم دا مشهور دی. دا کتاب میر علي شیر نوایی د سلطان حسین بایقرا په اشاره باندې په هرات کې په دوو ټوکونو کې چاپ شوی دی. په دې کې د تیموریانو نه، د غزنویانو نه، د سلجوقیانو نه، دا ټولې پیښې په دې کتاب کې درج دي. دا کتاب کې داسې راغلي دي چې شمس الدین نومې یو څوک وو چې پخپله دا د بایزید روښان د نسل نه نه و، دا وایي بلخ ته راغی او د یو کتاب کاره کړه چې په هغه کتاب کې د سلطان سنجر په وخت کې چې البته سنه 1930 وه، دغه کې داسې ویل شوي وو چې د شاه اولیا علي بن ابي طالب مرقد د خواجه خیران د کلي په پلاني ځای کې پروت دی. بالاخره دا خبر سلطان حسین بایقرا ته چې 1550 کې دا په هرات کې واکمن و هغه ته ورسېد. هغه سادات، آیان، قاضیان او د نظر خاوندان ټول را غون کړل، او بالاخره دغه د خیران کلی ته چې دا د بلخ نه د کابل خواته په درې فرسخي کې پروت و هلته ورغی.
د افغانستان د علوم اکاډمي د لرغون پیژندنې د ریاست مرستیال سر محقق میر عبدالرؤف ساکر په وینا، د اسلام د څلورم خلیفه جسد د ده د خپل وصیت له مخې پټ ساتل کېده. ښاغلی ساکر وایي چې مزار ته د حضرت علي د جسد د انتقال موضوع د ابو مسلم خراساني په شخصي یادښتونو کې راغلی ده.
در یکی از یادداشت های
ابو مسلم خراسانی پیویاده که چاغه ورست ترلاسکی گراغلی چه مات امام جعفر صادق امر وکړ چې د حضرت علی کرم الله وجهه مبارک جسد باید بلخ ته انتقال کړم، ځکه دا ویره موجوده و چې دښمنان زیاته او به احترامي ورسره ونه کړي او د حضرت علی کرم الله وجهه مبارک جسد د زولبی په نوم یو تن بلخ ته انتقال کړ او په دې خیران کې پټ خاورو ته وسپارل شو.
د حضرت علی کرم الله وجهه د جسد د انتقال نیټه ډیره نه دروخانه. یو ځل بیا ښاغلی مجاهد،
یو نظر دا دی چې دا په 198 هجری قمری کال باندې د جسد د کوفې نه دلته را انتقال شوی دی، د امام جعفر صادق رحمت الله علیه په امر باندې، خو د هغه ځای نه چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه د 148 نه تر د 149 کلونو په جریان کې وفات شوی دی. نو داسې ویل کیږي چې د ده د جسد مبارک د ابو مسلم خراسانی لخوانه چې د امام جعفر صادق رحمت الله علیه ډیر دوستو د 198 نه در 148 کلونو په منځ کې د کوفه نه د بلخ دی وسنی زیاته دغه په ګوته کوي.
تاسو مختلف روایت واوریدل، دا مهم واوریدل چې لومړنی گنبزه د حضرت علی پر مزار د خامو خښتو تړل شوی و، خو داسې روایت هم شته چې لومړنی گنبزه د سیمې خلکو د چنګیز له ویرې چې د حضرت علی مزار ته اهانت او بې احترامي ونه کړي نړولې وه. یو ځل بیا ښاغلی مجاهد،
په دغه وخت کې د چنګیز د عملی خطر را موجود و. چنګیز به چې په هر ځای باندې حمله کوله عام قتل کو ودانه او ته به ور اچو او هغه به رنګولي. نو د دغه ځای خلکو او واکمن هم داسې فکر وکړ چې که چېرته چنګیز دلته راشي د حمله وکړي د دې قبر بې احترامي ونه شي، نو بیرته یې هغه ګنبزه ورانه کړه او دغه قبر یې په یو پټ ځای باندې تبدیل کړه.
له ښاغلي مجاهد څخه به دا هم واورو چې موجوده گنبزې د حضرت علي پر مزار کله تړل شوي دي.
تر څو چې په 1242 هجري شمسي کال باندې یو څوک هلته د محمد عزیز الکوزي په نوم باندې د بلخ والي شو، ده د هماغه ځای هغه معمارانو د بعضې نورو ولایاتو نه معماران راوغوښتل د سوري ورکړ د اعلی حضرت په اجازه باندې چې دا ګنبزه دې باید په کانکریټي شکل باندې جوړه شي. نو دغه کومه ګنبزه چې نن موږ او تاسو ګورو دا د هماغه عزیز محمد الکوزي په وخت په پاخه او کانکریټي شکل باندې بیرته جوړه شوله، او د دې ګنبزې د جوړېدلو زیات مصرف هم په هغه وخت کې خپل د بلخ خلکو او د کوم ولایت چې د بلخ سره په شاوخوا کې دي دوی ورکه.
د ښاغلي نړیوال په وینا د حضرت علي کرم الله وجهه پر مزار ولاړه قوبه خاقان منصور د سلطان حسین بایقرا په حکم درولې وه. راځئ له ښاغلي نړیوال څخه به د روضې شریفې د معمارۍ په اړه هم واورو.
لکه چې ګورو په ټول افغانستان کې د دې سبک ډېر لوړ سبک دی، دا په یوه مرحله کې جوړ شوی نه دی. دا هغه سبک دی